امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنذرانه یوسف سی او خلیل خان درته د دې وخت په خبرونه کې هر کله وایو نن د سه‌شنبه ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده د مهمو سرټکی اوري
د آسیا د زړه هیوادونو پنځم سیمایزه کانفرنس په سبا په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په قربتو پیل شي د ملګرو ملتونو د څار لاندې به د یمن په اړه د سولې خبرې د دسمبر د میاشتې په 15مه په سویټزرلند کې شروع شي او د امریکا د متحده ایالاتو پوځ ویلي چې په افریقا کې په یو هوایي برید کې د الشباب د ډلې دوه وسلوال مشران وژلي دي
ترنو اوریدونکو په سوریا او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف قواو د دوشنبه په ورځ د سوریا د حکومت هغه تور رد کو چې ګونه د ائتلاف جنگي الوتکو په دیر الزور ولایت کې په یو دولتي ودانۍ بمباري کړې ده او پاکستانی او افغان مشران په دې هفته کې په اسلام آباد کې د پنځمې سیمایزې غونډې په ګډه مشري وکړي دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري
د پاکستان او افغانستان چارواکي به د آسیا زړه هیوادونو پنځم سیمایز کانفرنس قربتوب وکړي چې سبا د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې پیل شي په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې کیږي د اسلام آباد نه ایاز ګل داسې رپورټ راولېږل دی چې خلاصه به نظرانه یوسفزی درته وړاندې کړي
د دې کانفرنس ګډوال به زیاتره دا کوشش کوي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره په لارو چارو باندې خبرې وکړي د پاکستان او د افغانستان په قربتو دغه کانفرنس په داسې وخت کې پیلېږي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي دغه اړیکې تیر کال دومره زیاتې خرابې شوې چې داسې اوازې وي چې کېدای شي اشرف غني په دغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي اشرف غني په خپلو خبرو اترو کې وویل چې دغه کانفرنس ته ځکه ورځي چې دا د افغانستان کانفرنس دی نه چې دا د پاکستان کانفرنس دی سرتاج عزیز د امریکا غږ ته ویلي دي جنرال ټول هیوادونه په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې جګړه باید ختم شي او د دغې جګړې د ختمولو لپاره ضروری ده چې د سولې خبرې اترې وشي
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج به د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د یو لوړ پوری هیئت سره سفر وکړي له تیرو درو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوي دا به لومړی د دومره لوی کړچې لومړی خبرې وی چې داسې د خبرې په اسلام آباد کې پیل شي د هند او پاکستان ترمنځ د سولې په خبرو کې بے اعتباری او د وسلوالو بریدونو غټ خندونه دي د هند بهرنیو چارو د وزارت بیان ویکاس سوراب په خپل ټویټر کې لیکلي چې د هند هیئت په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هغه او صدر اعظم نواز شریف په د هند بهرنیو چارو د وزیر سره وګوري د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ ویلي دي ترڅو چې د نوی معلومه سوي چې څه روان دي امریکا ته د مسلمانانو پر اتک په بشپړ او مکمل توګه دي بندیز ولګول سي ډونالد ترامپ دا تور لګوي چې د نظر پښتني ارقام شي چې مسلمانانو د نفوس لوی برخه د امریکایانو سره کرکه کوي ډونالد ترامپ د شنبه پر ورځ ویل ترڅو چې موږ دا مسله نوی درک کړي او په دې نوې پوسیوي چې کم ډول خطرونه سره مخ یو زموږ هیواد باید د حقوق خلکو ناوړه بریدونو قرباني نسی چې واځي په جهاد باور لري او هیڅ دلیل نه مني او نه هم د انسانانو ژوند ته درناوی لري د مسلمانانو پر ضد د ډونالد ترامپ تاسې بیانیې نه ویني دي هغه لدی مخ کې ویلی وو چې حکومت باید د جماعتونو څار وکړي او په او هم خپل هغه برانډیز بیرته د اخستون انکار وکړ چې ویلی وو چې په امریکا کې د مسلمانانو نمونه او سوابق ثبت شي ډونالد ترامپ دا خبرې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د هغې ټلویزیوني وینا یو وروسته کړي چې پکښې ویلي وو چې د تروریستي بریدونو وروسته دي د مسلمانانو پر ضد کرکه ونه سي د سومالیا یو چارواکي ویل دي چې په جنوب کې د دوی یو امریکایي نیولی چې د الشباب د کړی دي حسن محمد باری د امریکا ژغ د سومالیا څنګه ته وویل چې دوی یو کس د سومالیا او د افریقي اتحادي ځواکونو ته د براوی په ساحلی شار کې هغه ته ځان سپارلی. دغه شار ولسوال باری د دې سړي نوم نه شود، خو ویل چې دغه کس ورته ویلي دي چې د امریکا تابعیت لري. باری وویل داسې ویل کېږي چې د الشباب د دوو ډلو ترمنځ جنګ سوی او دغه کس د خپلو ملګرو لخوا د وژلو هڅه سوي او دغه کس وروسته تښتېدلی دی. د الشباب مشرانو ویل دي چې دوی لا هم د القاعدې ډلې سره ملګري دي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال دي، سومالیا پرېږدي او یا به په زور وباسي. د سوریې حکومت د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو تور لګولی چې د دغه هیواد په ختیځه برخه کې په پوځي ډلې برید کړی او درې سرتیري وژلي دي. په دغه برید کې سوریې ویلي چې دیارلس سوریایي سرتیري زخمي سوي هم دي. سوریې ویلي چې د پیښې په اکله د ملګرو ملتونو منشي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل اعتراض لیږلی چې غوښتنه پکښې سوي چې دا ډاډه کړل سي چې داسې پیښې بیا تکرار نه سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ائتلافي ځواکونو د اقدام ناوړه تجاوز ګڼلی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یوې اعلامیې کې تایید کړي چې په برید هغې کړی، خو دا برید د سوریې د پوځي اډې نه 50 کیلومتره لرې سوی. د امریکا متحده ایالاتو هم دغه تورون رد کړي او ویلي چې د دریزور په ایالت کې څلور واړه بریدونه د تیلو په څانګو سوي او ټول بریدونه د سوریې د پوځي اډې نه لرې سوي دي. په یمن کې د یو کال څخه زیات جنگ پای ته د رسولو لپاره خبرې به د دسمبر د میاشتې په 15مه شروع سي. د ملګرو ملتونو استازي چې د خبرو څار کوي د دوشنبه په ورځ دغه اعلان وکړ. اسماعیل اولت شیخ احمد وویل چې د یمن جلاوطن حکومت او د حوثي اغیان چې تیر کال راسي پلازمینه په لاس کې ده، دواړو ویلي چې د راتلونکي اونۍ په سویزرلند کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا ستوکو ده چې په دغه خبرو کې به جنرال پیپلز کانګرس ډلې چارواکي چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح طرفدار دي هم برخه واخلي. احمد وویل هغه تقریبا متیقن دی چې د خبرو په پیل کې به موقتي اوربند عملي سي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ رپورټ ته. په سوریه او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف قواو د دوشنبه په ورځ د سوریه د حکومت هغه تور رد کو چې ګونه د ائتلاف جنگي الوتکو د دیر الزور په ولایت کې په دولتي ودانې بمباري کړې ده. په موکړې د قاهرې نه د امریکا غږ د خبريال اډوارد یارانین د رپورت تفصیل ته چې سید سلیمان شاه درته اوروي.
دا د سوریې د دولتي تلویزیون د مطاق قدلی متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف د هوایي قواو د بمباری تنظنه کوي. د سوریې د رژیم په وینا په دیر الزور کې په حکومتي قواو بمباری یو غضبناک تجاوز و. د حکومتي تلویزیون په رپورټ کې ویل شوی دی چې په دمشق کې د سوریې خارجه وزارت یو رسمي احتجاجي یاداش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوراني رئیس ته هم لیږلی دی. د عربو مطبوعاتو د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړو چې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف څلورو بمبارتمان الوتکو د دیر الزور د ولایت د عیش په ښارګوټي کې پر یوې نظامي پوستې باندې چې مخامخ پرته وه بمباري وکړه او نه هتوغوندي پرې وار کړل. د عربو په مطبوعاتو کې خپاره شوي رپورټونه وایي فکر کې لري عسکر وژل شوي او دیارلس تنه نور زخمیان شوي او د سوریې د رژیم د پوځ څو ارادې نقلیه وسیلې هم تخریب شوي دي. خو په عراق کې د امریکایي قواو وایان ډګرمن سټیون وارن په دې اصرار کوي چې دغه هوایي برید د ائتلاف هوایي قواو نه دی کړی. ډګرمن وارن چې په بغداد کې د امریکایي پوځ له عمومي قرارګانه د امریکا غږ سره خبرې کولې وویل چې موږ د دغه بمبارۍ مسؤلیت په غاړه نه اخلو ځکه چې ائتلافي الوتکو د سوریې د رژیم د پوځي پوستې نه 50 کیلومتره لرې په شمال کې د داعش په مرکزونو بمونه ورولي وو. په دوبۍ کې د منځني ختیځ چارو یو کارپو تیودور کاراسیک امریکا غږ ته په تلیفون وویل د دې لپاره چې د غیر ارادي تلفاتو مخه ونیول شي د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف د قواو قمندانان په سوریه کې د هوایي بمباریو په وخت زیات تاکید کوي. دا چې اوس دغه پیښې په اړه د سوریې رژیم یو شان ادا کوي او د متحده ایالاتو د پوځ ویان بل څه وایي، په نتیجه کې په داخل کې مغلق او پیچلی وضعیت نور هم پیچلی شوی. کارپو تیودور کاراسیک په دې باور دی چې په سوریه کې فعلاً له یوې خوانه مختلفې وسلوالې ډلې لګیا دي د سوریې د رژیم په خلاف جنګیږي او بل خوانه د روسیې او متحده ایالاتو په شمول د څو ملکونو پوځونه لګیا دي عملیات کوي.
نو له همدې عمله د داعش په خلاف د آپریشن انهرنت ریزولو تر نامه لاندې هوایي عملیاتو په دوران کې قمندانان د هدفونو په انتخابولو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. له بلې خوا د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د لندن د سنډي ټایمز ورځپاڼې سره په مرکې کې د برېټانیې لخوا د داعش په ضد په هوایي ائتلاف کې په ګډون انتقاد کړی دی او وایي چې د ځمکنیو قواو د لیږلو نه په غیر یوازې د هوایي بمباریو په وسیله داعش ته څوک ماتې نشي ورکولی. د دمشق د پوهنتون د سیاسي علومو استاد عبدالقادر عزوز دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل
فيروس يظهر في الحاسوب ثم يضربه ثم بعد ذلك يظهر من جديد.
داعش په مرکزونو د لیږلو د هوایي بمباریو په وجه په سوریه کې وزن نور هم کړکېچنه شوې ده. عبدالعزیز عزوز وای ایواز یو جامع نړیوال استراتیجی د داعش ته ماتېدو سبب کېدای شي او لیدوس قدرتونه چې دا وخت کومې هوایي حمله کوي داعش له منځه وړلی نه شي. که د داعش طرفداران تیت او پرک هم شي بېرته به راغونډ شي او د حملو لپاره به ځانونه تیار کړي. د داعش مرکزونه د دیر الزور د ولایت په مرکز رقه کې واقع دي او له همدې عمله امریکا او ائتلافي انډیوالانې زیاتره هوایي عملیات په همدغه ښار کې سرته رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان او افغانستان چارواکي به د آسیا زړه هیوادونو پنځم سیمه ایز کانفرنس کې کوربتوب وکړي چې سبا د چهارشنبه په ورځ به په اسلام آباد کې پیلېږي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان کې د سولې او ثبات په حق باندې زیات تمرکز کیږي. د اسلام آباد نه ایاز ګل داسې رپورټ را لېږلی چې زه نظرانه یوسف زئی درته لولم. د دې کانفرنس ګډونوال به زیاتره دا کوشش کوي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره په لارو چارو باندې خبرې وکړي. د پاکستان او د افغانستان په کوربتو دغه کانفرنس په داسې وخت کې پیلېږي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي. دغه اړیکې تیر کال دومره زیاتې خرابې شوې چې داسې اوازې وي چې کېدای شي اشرف غني په دغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د تیر کال را په دې خوا د کلي نه چې اشرف غني حکومت ته راغلی دی په افغانستان کې د طالبانو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. ویل کیږي چې د 2015 کال په افغانستان کې په 14 کلنۍ جګړه کې تر ټولو خونړی کال و. د پاکستان او افغانستان اړیکې تر دې حده خرابې شوې چې ځینو لوړپوړو چارواکو دا ویل چې کېدای شي اشرف غني پاکستان ته رانشي. د پاکستان حکومت یو څو ورځې مخکې د پښتنو سیاستمدارانو ډله افغانستان ته استولي وه چې د اشرف غني سره یې ملاقات وکړو. د هغې نه وروسته اشرف غني اعلان وکړو چې هغه به اسلام آباد ته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره ورځي. اشرف غني په خپلو خبرو اترو کې وویل چې دغه کانفرنس ته ځکه ورځي چې دا د افغانستان کانفرنس دی نه چې دا د پاکستان کانفرنس دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د افغانستان په معاملو باندې لوړ پوړی مشاور سرتاج عزیز د امریکا غږ ته ویلي دي چې نړۍ ټول هیوادونه په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې جګړه باید ختم شي او د دغې جګړې د ختمولو لپاره ضروری ده چې د سولې خبرې اترې وشي. هغه وویل چې نواز شریف او اشرف غني به په لومړی کې دا خبرې وکړي چې د سولې لپاره خبرې په کومو شرایطو باندې وشي. د دې نه مخکې د امریکا متحده ایالاتو افغانستان او پاکستان ته خاص استازي ریچارډ آسلن هم په دواړو هیوادونو باندې غږ وکړو چې د خپلو منځني تعلقاتو دپاره دې کوشش وکړي چې ښه شي. هغه وویل
Stability in this region is crucial.
په دغه سیمه کې ثبات ډېر ضروری دی او د آسیا زړه هیوادونو دغه کانفرنس دا چانس برابروي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش وکړي چې تعلقات ښه شي او د سیمې د امن لپاره یو ځای کوشش وکړي. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر اشرف غني په پرله پسې توګه په پاکستان باندې دا تور لګوي چې د افغانستان د سولې په حق له باندې د دوه مخې پالیسۍ نه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیرونی په جرمنی کې په خپل خبرو کې ویل چې پاکستان د طالبانو تر اوسه پوري ملاتړ کوي. هغه ویل پاکستان د تیرو سوالس کلونو د مدینه د افغانستان په خلاف باندې فعالیتونه کوي. ځینې خلک دا هم وایي چې دغه تاریخ د سوالس کلونو نه د څلوېښتو کلونو دی. مونږ دا غواړو چې د پاکستان حکومت د زړه نه زموږ سره د سولې لپاره کار وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې د آسیا زړه کانفرنس د دواړو هیوادونو لپاره ښه موقع برابروي چې د سولې خبرې بیا پیل کړي او د خپلو تعلقاتو د ښه کولو لپاره هم کوشش وکړي.
درکوی
بل رپورٹ د آسیا زړه کانفرنس کې په کومو مسایلو خبرې کیږي. نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس پیلېږي چې اصلي موضوعګانې د سولې خبرې، امنیت، اقتصاد او د ترهګرۍ ضد مبارزه ده. ښاغلی سرتاج عزیز د امریکا غږ د اردو څانګې سره مرکه کړې ده چې موږ د دغې مرکې په اساس تاسو لپاره یو رپورټ جوړ کړی. سرتاج عزیز، د مرکې په سر کې د دې کانفرنس په اهمیت باندې ټینګار وکړو. هغه ویل
یو فورم 2011 میں بنا تھا
دا یو خورا مهم کانفرنس دی چې چین او روسیې هم غړي دي او یو شمېر اروپایي هیوادونه هم پکې ونډه اخلي چې د دې پروسې ملاتړ دي. د آسیا زړه کانفرنس په 2011 کال کې د افغانستان سره د پیوستون او ملاتړ لپاره پیل شو چې د دې هیواد سره امنیتي او اقتصادي مرستې وشي. د آسیا زړه کانفرنس کې 14 هیوادونه برخه اخلي او 14 نور د استنبول د پروسې همکار هیوادونه هم پکې ګډون لري. ښاغلی عزیز وایي چې په دې کانفرنس کې چې هر کال دایریږي پکې لومړی د افغانستان امنیتي، ټولنیز او اقتصادي حالات وارزول شي او ټول غړي هیوادونه به د افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنه تازه کړي. ښاغلی عزیز وایي چې د دې کانفرنس اعلامیه خورا مهمه ده
ځکه اوس وخت دنیا کې تمام ممالک افغانستان میں
زکه چې د نړۍ ټول هیوادونه په افغانستان کې د امن غوښتون کې دي او نه غواړي هلته کورنۍ جګړه وسی. ځینې هیوادونه د افغانستان سره د مرستو په سر هم خپلې ژمنې بیا تازه کوي. هغه وایي چې له دې څخه غیر شاوخوا شپږ نورې مسلې هم په نښه شوې چې کانفرنس په پرې خبرې وکړي، چې په هغو کې د ترهګرۍ ضد مبارزه، د مخدره موادو قاچاق، د بیړنیو پیښو مدیریت، د غذایي توکو امنیت او ارتباطات شامل دي. کانفرنس به د سیمه ایز تخنیکی ګروپ رپورټ هم واوري چې ټول کالي کار کړي او مختلف مسایل ارزولي دي. ښاغلی عزیز وایي چې درېمه برخه د کانفرنس په سنډه کې لیدنې کتنې دي چې د افغانستان جمهور رئیس هم راځي او د هغه سره به لیدنه وشي چې په هیواد کې امن څنګه راشي او د سولې خبرې څنګه پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې دغه کانفرنس ته د یو واضح پیغام سره ور روان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
نن سبا د افغانستان په شمال کې امنیتي خطرونه زیات شوي دي. له همدې امله د حکومت قواوې په ملیشو باندې هم د یاغي طالبانو په ماتولو کې حساب کوي، خو د ملیشو له زیاتوالي سره د بې ثباتۍ یره هم راپیدا شوې ده. د فاریاب په ولایت کې تقریبا 15,000 ملیشی او یا نیمه دولتي قواوې موجود دي. د افغانستان یو شمېر سیاستوال وایي چې په زرګونو نور د هم وروزل شي چې د دغه بغاوت سره مقابله وکړي. پام وکړي دغه رپورټ ته.
قومندان نیم له خپلو ملیشو سره کله پر اس پور ګرځي او کله هم موټر سایکل چلوي. ملیشی د هیواد په شمال کې د فاریاب شاوخوا سیمه په غور څاري چې د طالبانو د ورتللو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت د لنډې مودې د امنیت د تامین لپاره د ملیشو په زرهاو کسان جلبوي، ځکه د حکومت ځمکنۍ قواوې له بې سابقې تلفاتو سره د جګړې پر وخت مخامخ دي. د قومندان نعیم په شمول د هغه په ملیشو کې د ځایي پولیسو 12 تنه کار کوي چې له حکومت نه معاش اخلي.
پنځه کال کېږي چې موږ د طالبانو او ترګرانو په وړاندې وسله راپورته کړې ده او مقاومت مو کړی. اوس د خپل دولت نه دا غواړو چې موږ د پولیسو په تشکیلاتو کې داخل کی. موږ د خپل دولت ملاتړ کوو.
د ملیشو قمندان نعیم 200 ملیشه جنگیالي لري. هغه د فاریاب ولایت د پښتونکوټ په نارام ولسوالۍ کې ل خپل ملیشو سره امنیت ساتي. فاریاب له ترکمنستان سره سرحد لري. هغه وایي له موږ نه پرته بل فاریاب نه بل کندز جوړ شوی وای. د هغه اشاره د کندز ولایت ته چې د یو څو ورځو لپاره د سپتمبر په میاشت کې طالبانو ونیو او ډیر ځاني او مالی تلفات خلکو ته ورواړول. پر ملیشو باندې د بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه لګیږي او علت دا خودل شوی دی چې ډیره روزنه نه لري او د حکومت څارنه هم پرې نشته ده.
پر ملیشو د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه دروغ دي. تاسو په کلی کې یو سړی هم نشي پیدا کولای چې له موږ نه شکایت وکړي. موږ د چانه یو پیاله چای هم په زور نه اخلو، د بل شي په زور اخیستل خو پرېږده.
اداري فساد او له قانون نه معافیت د دې سبب شوی دی چې ملیشې په یو بیرحمه قوت بدل شي. له همدې امله یو شمیر چارواکي وایي د ملیشو زیاتوالی د خطر زنګ دی. هغوی ډیر وحشتناک تاریخ لري. پر ملیشو د غلا، زنابل جبر او د مخدره موادو د قاچاق تورونه لګیدلی دي. راپور دا هم وایي چې یو شمیر کلي د ملیشو د زور زیاتی له امله له خلکو نه تش شوي دي او د خپل خوندیتوب لپاره له یاغیانو سره یو ځای شوي دي. سره له دې هم د دغې سیمې خلک ملیشه قواوې د امنیت لپاره ضروري بولي.
کلیوالو د قوا د دې دپاره جوړه کړې چې طالبان دلته رانه شي او دا زمینه برابر شي چې د دوی اولادونه تعلیم وکړي او د انکشاف شرایط برابر شي.
د قمندان نعیم په ملیشه قواوو کې 43 کلن شاه محمد رحیمی د اقتصاد د پوهنتون محصل دی. درې کاله مخکې د رحیمی درې نږدې ملګري د طالبانو په یوه ناڅاپي برید کې ووژل شول. هغه وایي موږ د ډېر سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به له ملیشو سره ځو او یا به د طالبانو ښکار کیږو.
زه د یوې بجې نه تر څلورو پورې پوهنتون ته ځم او په 5 بجو کور ته رسیږم. له کور نه خپله وسله اخلم او په خپل کلي کې د بلې ورځې تر ماسپښینه پورې ګزمه کوم.
د ولسمشر اشرف غنی حکومت پلان لري چې د افغانستان د ځایي پولیسو چې د کلو د امنیت ساتنه کوي د شمیر کچه لوړه کړي. دا امنیتي قوه ملیشو ته ورته ده. د هغوی شمیر چې اوس په ټول افغانستان کې 10,000 ته رسیږي 45,000 ته به لوړ شي. نسیم ستانیزی د امریکا غا غاشنا تلویزیون واشنگتن.
د نوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز به واورو. د پاکستان او افغانستان چارواکي به د آسیا زړه هیوادونو 5 سیمه ییزه کانفرنس کوربتوب وکړي چې د نن د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به خبرې وشي. د هند بارني چار وزیر سوشما سیراج به د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د یو لوړ پوری هیئت سره سفر وکړي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې په خبرو کې بې اعتباري او د وسلوالو بریدونه غټ خنډونه دي. د هند بارني چار د وزارت بیان وکاس سوراب په خپل ټویټر کې لیکلي چې د هند هیئت په اسلام آباد کې د افغانستان په حق له هم خبري وکړي. د امریکا جمهور ریاست مقام ته د جمهور غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ ویلي ترڅو چې دا نوې معلومه سوي چې سره باندې امریکا ته د مسلمانانو پر اتک باندې باید بشپړه او مکمله توګه بندیز ولګول شي. د سومالیا یو چارواکي ویل جنوب کې دوی یو امریکایي نیولی چې د الشباب د ډلې غړی دی. حسن محمد باری د امریکا ژغ د سومالیا څنګه ته ویل چې دوی یو کس د سومالیا او د افریقي اتحادیه ځواکونو ته د باراوي په ساري شار کې هغه ته ځان سپارل دي. دغه شار پولیسوال باری د دې سړي نوم نه دی شو درې خو ویل چې دغه کس ورته ویلي چې د امریکا تابعیت لري. د سوریه حکومت د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو تور لګولې چې د غیوات په ختیځه برخه کې په پوځي اډې برید کړی او درې سرتیري وژلي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یوه اعلامیه کې دا تایید کړی چې برید هغوی کړی خو د برید د سوریه د پوځي اډې نه 50 کیلومتره لري شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ نه په دې هیله اجازه غواړو چې د خبرونې ته به غوږ پاتې شي.
رادیو آشنا.